درنو اوریدونکو السلام علیکم و بجې شوې د ازادي رادیو خبرونې لدې شیبه پیلې شي. زه عصمت څاروان يم. په پیل کې هم څو خبرونه دراوړم. د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګ په کابل کې د پاکستان پر شار سټافر د حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. د جمعې په ورځ د کابل په پروان مینه کې د پاکستان په شار سټافر عبید الرحمن نظامانی باندې په ډزو کې د هغه یو ساتونکی ټپي شو، خو نظامانی روغ ووت. داعش په هغه بیان کې چې تېره شپه دې ډلې ته یوې نږدې رسنۍ په ټلیګرام کې خپور کړی ویلي دا برید د دوی یو غړي کړی دی. د طالبانو حکومت، پاکستان او امریکا دا برید غندلې او طالبانو ویلي چې په دې تړاو یو تن نیولی دی. د طالبانو سرچینې وایي د دوی د دفاع د سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو پلاوی پرون شنبه متحده عربي اماراتو ته لاړ. د طالبانو دفاع وزارت وایي دغه پلاوی به د متحده عربي اماراتو له مشرانو په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو او نورو شخصیتونو سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون له افغانستانه په بهرني سفر لاړ او ځینو سرچینو ویلي چې ممکن ښاغلی کرزی لوبړی په متحده عربي اماراتو کې تمشي. اماراتو ته د چارواکو سفر ځکه مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هم هلته دیره دی. دا لا څرګنده نه ده چې د طالبانو دفاع وزیر به له ښاغلي کرزی یا هم غنی سره په کتنو کې برخه واخلي کنه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وای د معلولو کسانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. دغه سفارت پرون د معلولانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دوی عامه پوهاوی د یو بل درک کول او منل تشویقوي. په دوام کې راغلي دوی په کارځایونو، ښوونځیو او ټولنو کې د معلولانو د ونډې منندوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي د افغانستان د وګړو 15% معلول دي چې شمیر یې څه باندې 4 میلیونو ته رسیږي. د ننګرهار لپاره د طالبانو چارواکي وایي پرون په جلال آباد کې یوې چاودنې لشتر لږه شپږ کسان ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیتي قومندانۍ ویندوی قاري عبدالبصیر زابلي پرون رسنیو ته وویل چاودنه په لومړۍ حوزه کې د یو دکان مخې ته شوې ده.
په نتیجه کې شپږ کس زخمیان دي. مجاهدینو پر وخت سیمې ته ځان رسولی دي. زخمیان انتقال کړي دي ساتیا میته.
تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې چاودنې هدف څوک و. استونیا منلې چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د هیمارس په نوم شپږ راکټي سیستمونه رانیسي. د استونیا دفاع وزارت پرون شنبه د دې موافقې خبر ورکړ او دا یې په تاریخ کې د پوځي تجهیزاتو د رانیولو تر ټولو لویه موافقه ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې روسیې په 13 فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ، استونیا چې له روسیې سره پر پوله پروت دی پر خپله دفاع لګښتونه زیات کړي دي. د روسیې یو شتمن سوداګر په لندن کې په خپل هغه کور کې نیول شوی چې 2 میلیونه پاونډ ارزښت لري. دغه سوداګر د بریتانیا د حقوق افسرانو لخوا ونیول شو چې د دغه سې شتمنو کسانو د غیر قانوني فعالیتونو په اړه څېړنه کوله. رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ دغه روسی وګړی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی 85 کلن دی او د بریتانیا د جرمونو ملي ادارې تیره پنجشنبه نیولی دی. او یې زورورې زلزلې پرون د اندونیزیا لوی ټاپو جاوا ولړزاوه او په خلکو کې ورختایي خپره کړه. چارواکي وایي په دې زلزله کې چاته مرګ ژوبله نه راوښتي او د څونامي توپان د راوتلو خطر هم نه دی لیدل شوی. د امریکا د زلزله پیژندنې ادارې د اټکل له مخې دغه زلزله د ریختر په حساب 15.1 درجې و چې مرکزي د لویدیز جاوا او مرکزي جاوا ولایتونو ترمنځ د جنوبي ښار بانجار په 3 کیلومتره کې و. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې پر ډېرې دو اندیشته شي وایي.
The situation is devastating.
پټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکی دی. شاوخوا 6 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافي خوړه نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري د ازادي رادیو د اف ام څپو پر بندولو خبرګون وشو. طالبانو ولې د ازادي رادیو د اف ام څپې بند کړې؟
تر څو رسنۍ ونه سي کولای په آزاد ډول هر ډول اطلاعات خلکو ته ضرورت لري لاسرسي ورته پیدا کړي.
په دې اړه پر یوې مرکې سربیره د رسنیو د ټولنو نظر ته راوړو.
دغه ډول بندیزونه باندې خلک په حاکمه اداره باندې خلک به باور کوي.
د افغانستان پخوانی امنیتي ځواکونه څه شکایتونه لري او څوک یې د جذب هڅه کوي؟
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن یک شنبه د 1400 لومړی مریض کال د قوسیالنده دیار لسمه او د 2022 د دسمبر څلورمه ده. د خبرونه زه اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خوړو ته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې دي. دا اداره وایي سوړ ژمی را روان دی او زیانګالي کورنۍ ورته هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د دې پروګرام یوه چارواکي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د وخت په تیریدو سره د زیانګالو کورنیو شمیر په زیاتېدو دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه اقتصادي رکود چې اونده علتې د تیرو کلونو سخت وچکالي، تیرې جګړې او نورې ستونزې دي، ممکن پر روان ژمي کې د بېوزلو کسانو ستونزه څو برابره زیاته کړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر میلیونونو ته رسیږي او ځینو ولایتونو کې تر وخت مخکې د هوا سړېدل د دغې کورنیو وضعیت نور هم خراب کړی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو افسر فیلیپ کروفو ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
The situation is devastating right across the country.
دا مهال په ټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکی دی. شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافي خواړه نه لري. ځانګړي کورنۍ یو بل سخت ژمي ته تر بل هر وخت لږ چمتووالی لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهیلۍ او لوږې ترمنځ یوازینی پاتې دیوال دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچاوي په 2023 کې به افغانستان یو له هغو هیوادونو وي چې له سخت او لوی بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا په راپور کې راغلي نوی میلادي کال به 28 میلیونه او 300 زره افغانان بشري مرستو ته اړوي. هلته چې په 2023 کال کې دا شمېر یوازې 13 میلیونه و. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې له نهیلۍ سره یو ځای په لوږه او بېوسۍ کې شپې ورځې تیروي. دوی له ازادي راډیو سره په تماس کې شکایت لري چې د دوی په نامه افغانستان ته راغلي بشري مرستې په منصفانه ډول اړو کسانو ته نه رسیږي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د امرستو پر برابر مې ورور یو خبره درته کوله چې د امرستو چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحق کورنۍ ته نه ورکول کیږي او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسان ته ورکول کیږي. دلته موږ په منطقه کې د دلارام د کلاګي په نامه یو منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړي ته د ملک په نامه څلوېښت کاټه ورکړل سوي دي او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
ګل محمد سنگن ولسوالۍ څخه سر سره په تماس کړل. ما دا پیغام په لوړو مقاماتو پورې ورسېد. کوم مرسته چې ورور وسنګین ولسوالۍ ته راځي او سرمکلا ته راځي، د سرمکلا کې کوم مامورین چې نما نوشته کوي هغه زه والا ورسره ګرځن او خپل کلیوالو ورونه و شناخته خېلو دا ماړه و په طالبانو کې چې واغسته لري هغه نوشته کېږي. کوم مسکین ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نوشته کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده لوړو مقاماتو څخه چې یاجې دغه مرسته بنده کړي او یاجې دغه مسکینان نوشته کړي. وروره پاوزه والا دې نه نوشته کړي یار مسجد ته جوړ شي. وسلام.
خو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی تر ډیره هڅه کوي چې خپلې مرستې تر اړو کسانو پورې په منصفانه ډول ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام تر څنګ ځینې نورې نړیوالې ادارې او غیر دولتي سازمانونه هم اړو کسانو ته د بشري او نورو مرستو پر سوالو کې اونده رول لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وای په افغانستان کې نشته 3.5 میلیون تنه بې ځای شوي چې نیمایي نجونی او ښځې دي. د دې ادارې له قوله دا وضعیت د نجونو او ښځو سره چې په زور له خپلو مینو بې ځای شوي تاوتریخوالی زیاتوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
یک قدر مجبوریان هستیم، مجبورن دیگه دست به گدایی بزنیم.
خاطره لخپل کورنۍ سره د جګړو له امله له بغلانه کابل ته کډه شوې وه. وایي پلار و مور یې معلول دی او نشي کولی کار وکړي. هغه له مرستندویه بنسټونو کومک غواړي.
هم پدر مایې بابا مادر د یک
مور او پلار مې معلول دی. د یوې خونې 2000 افغانۍ کرایه ورکوو. که تاسې موږ کور وګورئ، د ناستې ولاړې لپاره مناسب ځای نه دی. لطالا او برفک کابل تا کډوال شو او اقتصاد مو هم خنه دی. د ګټې یوازې زیم، خو اوس کار هم نه لرم. یو ورور مې پوکانۍ خرڅولی، اوس هغه هم بیکاره دی ځکه ناروغه شوی دی.
قسیم یو بل تن چې جګړو مجبور کړی له پنجشیر کابل ته راشي، هغه هم له خراب اقتصادي وضعیت سر ټکوي او وایي تر اوسه ورسره هیڅ بنسټ مرسته نه ده کړې.
کله چې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه، زما د کاکا کورنۍ مې کډوال شوه. کابل کې ژوند تیرول سخت دي، کار نشته. یوازې دومره وایم چې لک پاتې چې خیرات وغواړم.
په افغانستان کې په خپل کور کې د بې ځایه شویو د اندېښمنوونکي کیسې داسې مهال مخ ته راځي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنرۍ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي، په افغانستان کې 3.4 میلیونه تنه بې ځایه شوي چې نیمایي نجونې او ښځې دي. د دې سازمان له قوله دا وضعیت د نجونو او ښځو سره چې په زور له خپلو مینو بې ځایه شوي تاوتریخوالی زیاتوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای ستنګ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له لوري د آزادۍ او امریکا شخ رادیوګانو د خپرونو پر بندیز غبرګون ښودلی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د آزادی رادیو د نشراتو د بندولو دلیل د خبریالۍ د اصولو نه مراعتول بللي، خو د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه او ځینې امریکایي چارواکي بیا د طالبانو دا کړنه یوه ظالمانه پریکړه بولی او وایي په دې سره خلک له معلوماتو لري ساتل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د ازادي راډیو او امریکا غږ په نشراتو د طالبانو لخوا بندیز دا وښوده چې دوی به خپل ظالمانه پریکړو ته دوام ورکوي. د دې وزارت باندې نت پرایس په خپل ټویټر باندې لیکلی چې امریکا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له رسنیو په پراخه کچه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست هم د طالبانو دغه اقدام غندلی دی. نوموړي د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې افغانان حق لري چې خبرونو او راپورونو ته پرته له کوم توپیري چلند لاسرسی ولري. په ورته وخت کې د بیپولي خبریالانو ټولنه یا آرسف د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د رسنیو زپل او دغه شان د خبریالانو خپل سری نیول دی ودروي. د بیپولي خبریالانو په یو اعلامیه کې چې دغه بنسټ په رسمي ویبسایټ کې خبره شوې راغلي، د طالبانو سخت اقدامات د دې لابل شوي چې ځینې رسنۍ خود سانسوري او یا هم د خپلو فعالیتونو بندولو ته مجبور شي. د دې ټولنې په خبره هغه رسنۍ چې د افغانستان نه بهر د افغانستان لپاره نشرات کوي، په اوسنیو شرایطو کې موجودیت ډېر مهم دی. په همدې حال کې د پښواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل د ازادي راډیو او امریکا غږ په وړاندې د طالبانو دغه کړنه د بیان ازادي ته د دوی نژمنتیا ښیي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
موږ باید خلکو ته فرصتونه ورکړو ترڅو دوی هر ډول معلومات ترلاسه کړي. دغه ډول بندیزونه باندې خلک په حاکمه اداره باندې خلک بې باور کوي، ځکه چې اوسنۍ نړۍ کې هغه اطلاعات چې سانسور شوي وي، فلتر شوي وي او هغه د یو لوري خلکو ته وړاندې کیږي، خلک هغه باندې باور نه کوي او د دغه بې باورۍ له امله خلک په نظام باندې په حاکمه اداره باندې بې باور کیږي.
په افغانستان کې د آزاد ژورنالستانو ټولنې هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د آزادۍ او امریکا غږ راډیوګانو په افغانستان کې ځانګړي مینوال درلودل او د نشراتو له بندولو سره یې خلک له تعلیمي خبرونو په ټوله کې اطلاعاتو ته لاسرسی سختېږي چې دغه چاره له افغانستانه نړۍ ته د بیان آزادۍ یو بد انځور وړاندې کوي. د طالبانو له لوري د آزادۍ او امریکا غږ راډیوګانو د نشراتو بندولو ته ورځ تر بلې غبرګونونه په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افغانستان په 13 ولایتونو کې د آزادۍ اروپا آزادي راډیو نشرات بند کړ. د دې وزارت د نشراتو د څار برخې رئیس عبدالحق حماد د آزادي راډیو د نشراتو د بندولو لامل د په وینا د بی پریتوب او د خبريالي اصول نه مراتول خودلی و. خو د آزادي اروپا آزادي راډیو اجرایوي مسول او رئیس جیمی فلای بیا وایي چې آزادي په افغانستان کې لسګونه میلیون افغانانو ته د شارک حیثیت لري او د طالبانو دغه پریکړه به دوی ډیر خفه کړي. ښاغلی جمی فلای ویلي چې د آزادی اروپا آزادی راډیو خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو په خوښه بدل نه کړي او زموږ د تجربو له مخې زموږ اوریدونکي به هڅه وکړي چې موږ پیدا کړي او هیڅوک د حقیقت ویلو مخه نشي نیولی.
د رسنیو د ملاتړ ګڼو بنسټونو د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر اف ام او ای ام څپو د ازادۍ او امریکا شخ آشنا راډیو د خپرونو پر بندولو انتقادونه کړي دي. زموږ همکار د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه لغړي ضیا بومیا څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو د اقدام څه پیغام لري.
طالبانو په کورنۍ رسنیو باندې خپل ولکه یقیني کړله، یعنی د هغوی په پالیسۍ باندې او د هغو په ایډیټوریال باندې، د هغو په خپرونو او هغه څه چې غواړي نشرې کاندي. نو له همدې امله دم سره غواړي چې په یو ډول نه یو ډول د بهرنیو او نړیوالو رسنیو هغه پالیسي او کړنلار او نشرات هم تر اغېزې لاندې راولي، ځکه دوی د آزادۍ راډیو انتخاب کړل چې د افغانستان په ګڼو ولایتو کې همداراز امریکا غږ چې په ګڼو ولایتو کې په اف ام راډیو سپو باندې نشرات کړي. نو دوی تر فشار لاندې راوستله تر څو یو ډول نه یو ډول دغه دواړه رسنۍ اوس سره تفاهم ته ورسیږي او یو څه د طالبانو سیاست او پالیسی مراعات کاندي.
پر رسنوی دغه ډول فشارونه به د اطلاعاتو ترلاسه کولو چاره اسانه کړي که سخته؟ که فکر کوي چې د دې کار مخنیوي ناممکن دی؟
طالبانو سیاست هم دغه د معلوماتو لاسرسی محدود کاندي، یعنی آزاد او مستقل لو معلوماتو ته، غیر حکومتی معلوماتو ته لاسرسی د رسنو محدود کاندي، تر څو رسنۍ ونه سي کولای په آزاد ډول هر ډول اطلاعات چې خلک ورته ضرورت لري لاسرسی ورته پیدا کاندي. نو په همدغه خاطر په رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړي. زه فکر کوم چې دغه چاره چې طالبانو تر لاس لاندې نیولې ده، دا به د ټولو رسنیو او د افرادو چې معلوماتو ته ضرورت لري لاسرسی په وحشتناک ډول باندې محدود کاندي او د رسنیو په وړاندې به هم یو له عمده شالشونو او چلنجونو نه همدغه ډول فشارونه وي.
ښاغلی زیاب بومیاو،
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یوه ایرانی چارواکی ویلی چې په هیواد کې د وروستیو اعتراضونو لپاره تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. که څه هم خپلواکو سرچینو د وژل شویو کسانو شمیر تر دې خورا زیات شولې، خو تر دې مخکې نورو چارواکو په دغو اعتراضونو کې د وژل شویو شمیر تر 300 زیات یاد کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران یو مخکخه امنیتی اداره وایي په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو لپاره تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. په ایران کې دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې د سپتمبر میاشتې پر 14مه د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې مېرمنې چې پولیسو په تهران کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت کولو په تور نیولې وه، په کوما حالت کې روغتون ته رسول کېدو وروسته سا ورکړه. ایرنا خبری آژانس د ایران د ملي امنیت عالي شورا په حواله خبر ورکړی چې پرون شنبه یې ویلي په ایران کې د اعتراضونو له پایله د وژل شوو شمېر تر 200 اوښتی دی. دغه شورا وایي په وژل شوو کې امنیتي ځواکونه، ملکیان، بیلتون غوښتونکي او بلواګر شامل دي. دا هغه اصطلاح ده چې ایرانی چارواکي اعتراض کوونکو ته کاروي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو جنرال روانه اونۍ د لومړي وار لپاره ویلي و چې د ایران په وروستیو ناکراریو کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. خو د ایران د بشري حقونو ټولنه هرانا چې بیلابیل سازمانونه یې تر چتر لاندې فعالیت کوي، پرون ویلي چې په ایران کې د وژل شوو شمېر 409 شپېتو ته رسیدلی چې په دې ډله کې 68 ماشومان شامل دي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د دې تر څنګ په وروستیو ناکراریو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت مالي زیانونه هم اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر ولکر ترک څو ورځې مخکې ویلي وو په ایران کې پر اعتراض کوونکو د فشارونو په نتیجه کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو په ګډون تر 14000 ډیر کسان نیول شوي دي. د اعتراضونو په دوام کې د ایران د مترا حجار په نوم د سینما د وی پیژندل شوی لوبغاړی د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی، خو علت یې نه دی په ډاګه شوی.
خبرونو ور آخوا. په داسې حال کې چې مایوسی په ډېریدو ده، وزیران افغانستان ته د بشري مرستې پر بندیز پوښتنو ته له ځواب ویلو ډډه کوي. دا د کاناډا د سی پي څلورویشت رسنۍ د وی پاڼې سرلیک دی. دې او نورو کاناډایي خپرونو لیکلي چې د کاناډا د واکمن لیبرال ګوند درې وزیرانو په دې اړه بلنه رد کړې چې ولې افغانستان ته د کاناډا د بشري مرستو مخه نیول شوې ده. کاناډایي رسنیو لیکلي چې د دغه هیواد سنا جرګه په دې اړه څېړنې کوي چې د کاناډا حکومت ولې مرستندویانو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې بشري مرستې وکوي. تمره چې د کاناډا د مشرانو جرګې د بشري حقونو کمیټه سبا دوشنبه د فدرالي حکومت د تروریستي ضد مقرراتو په اړه چې د بشري مرستو ډلې په افغانستان کې له کار کولو څخه راګرځوي استماعي خونډه وکوي. د کاناډایي رسنیو پر اساس وروسته لدی چې طالبانو د تیر کال د اګست په 15مه وخت ترلاسه کړ، کاناډایي چارواکو د بشري مرستو ډلو ته وویل چې په افغانستان کې خلکو ته پیسې ورنکړي او نه هغوی ته نورې مرستې ولېږي، ځکه چې له تروریستي ډلې سره مرسته ګڼل کیږي. د کاناډا د پارلمان غړیو د دې مسالې په اړه د جنوري په لومړیو کې غونډه لرله او د جون د میاشتې په راپور کې سپارښتنه وکړه چې د کاناډا حکومت دې د خپلو قوانینو په ترمیمولو سره د خپلو متحدانو او ملګرو ملتو لاره خپله کړي او اجازه دې ورکړي چې د کاناډا مرستندوی ډلې افغانانو ته مرستې ورسوي. کله چې د جمعې په ورځ د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو څخه په دې اړه پوښتنه وشوه، وضاحت یې ورنکړ. میل ورسپانه د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې وشوې چې له کبله یې د پاکستان د شارز د افیر ساتونکی ژوبل شو. د بریتانیا میل ورسپانه په دې اړه لیکلي چې امریکا دا برید غندلی دی. ورسپانه لیکي دا برید په داسې وخت کې وشو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د اسلام آباد د دې ادعا پر سر ترینګلې شوې چې د پاکستان د حکومت مخالف ځواکونه یعنی پاکستاني طالبان په افغانستان کې له خپلو پټنځایونو څخه د پاکستان پر ضد حملې تنظیموي. د ورسپانې پر اساس د پاکستان پر شارز د افیر سفارت ته نږدې له یوې ودانۍ ډزې وشوې. له پیش ډېر لږ وروسته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه ټویټ وکړ، برید یې د پاکستان د سفارت د مشر عبیدالرحمن نظامانی د وژلو هڅه وبلله او ویې خندله. پاکستان د خپل شارز د افیر ټپي ساتونکی په هلیکوپټر کې خپل هیواد ته یووړ او اوس یې هلته درملنه کیږي. د میل ورسپانې د لیکنې پر اساس دا پیښه څو ورځې وروسته لدې کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو مرسیال وزیر کابل ته لاړه او له طالب چارواکو سره پر دو اړخیزو اړیکو او اندیشنو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس ویلي چې هیواد د پاکستان پر سفارت برید غندي. پرایس چې له خبریالانو سره ژغېده وویل له هغو کسانو سره چې په دې پیشه کې تاوان ورسېدلې خواخوږي شي. د خبرونه په دوام کې د سپورت مینوالو لپاره هم راپور لرو، خو تر دې وړاندې د طالبانو یو چارواکی ویلي احتمال شته چې د افغانستان د مخکینی حکومت پوځیان چې اوس په ایران کې دي د روسیې او اوکراین جنگ ته لیږل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر مخکینیو پوځیانو په تیر بیا د ځانګړي قطعاتو افسرانو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړی ده. جزئیات د هماین هیواد په راپور کې واورئ.
به خاطر نجات جان خود و اولاد خود شامل پروسه جنگ با اوکراین شیم.
د تیر جمهوری حکومت د ځنګړو ځواکونو یو سرتیری دی چې دا کوي لس ورځې وروسته به د روسیا او اوکراین جنگ تلاړ شي. د مخکینی سرتیری چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم په راپور کې یاد شي، وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د شته ننګونو له امله ایران ته کډوال شو، خو د خپلې کورنۍ د یوازیني سرپرست په توګه د ډوډۍ غم مجبور کړ چې وې داسې جګړې ته ورګډ شي چې په پوری هیڅ اړنه لري.
ما یکه د سرای قطعات خاصی
زه د افغانستان د ځنګړو ځواکونو یو سرتیری یم. سو وخت مخکې په افغانستان کې اوازه و چې روسیه له اوکراین سره د جګړې لپاره یو شمېر مخکینی سرتیری بیایي. دا چې په افغانستان کې مو پټ ژوند کاوه او ژوند مو په خطر کې و، مجبور شوم چې دلته راشم او په جنگ کې ګډون وکړم. امکان لري چې لس ورځې وروسته مو روسیې ته ولیږي. د ایران دولت هم ستونزه نه لري او په همغږۍ روسیې ته انتقالې کو.
دولت روسیه د قسمت انتقالات کومک میکنه به ما.
یاد مخکینی سرتیری ادعا کوي چې د اوکراین سره جګړې ته مخکینی افغان سرتیری د روسیې او ایران دولتونو لخوا په همغږي لیږل کیږي. هغه ادا کوي چې 2500 مخکینی افغان سرتیری لخپل کورنۍ سره روسي ته لیږدول شوی چې په وینا یې 130 تنه یې 2 ورځې مخکې له ایران څخه روسیې ته لاړل. د تیر جمهوري حکومت د ځانګړو قطعاتو یو بل سرتیری هم چې له 2 میاشتو راهیسې په ایران کې دی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې امنیتي ستونزې لامل شوې چې ایران ته لاړ شي او اوس له دې هیواد څخه روسیې ته ځي چې د اوکراین سره په جګړه کې ګډون وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
در هر جای تعقیب میکردن و دنبال ما بودن.
طالبانو هر ځای موږ څارلو. زموږ څو همسنګرانې ولیول او سرونه یې ور پرې کړل. موږ یې په ډېرې ناځوانۍ په میدان کې یوازې پرېښودو. مجبور شوم چې ایران ته راشم. روسیې یو پروګرام پیل کړی چې د افغان ځانګړو ځواکونو نومونه یې ثبتول او د اوکراین خلاف جګړې ته یې لېږل. زه او څو نور ملګري مې لاړو او خپل نومونه مو ثبت کړل چې روسیې ته لاړ شو.
د مې وختوي نزدیک میریم به کشور روسیه.
د مخکینیو افغان امنیتي ځواکونو په وینا روسیې د هغو افغان سرتیرو لپاره چې په جګړه کې ګډون کوي په شپږو لومړیو میاشتو کې چې روزنه ورکول کیږي $2500 او له هغه وروسته په جنگ کې د ګډون په محل $3000 معاش ورکوي. لویدیز چارواکي وایي روسیه له اوکراین سره په جګړه کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده او اوکراینی ځواکونو ډېرې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې په تیرو 8 میاشتو کې روسیې په خپل کنټرول کې راوستې وې. تر دې مخکې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په ایران کې میشت افغان کډوال او پوځیان د سوریا او عراق جګړو ته لیږل کیږي. تازه د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنجشنبې په ورځ په پروان کې له خبریالانو سره د دې احتمال په اړه چې مخکینی افغان سرتیری د روسیې او اوکراین جګړې ته لیږل کیږي خبرې کړې وې.
متاسفانه ما دې ساده خبره شریکه کړې ده په خا عراق او سوریا ته لیږدول شوی دي. افغانان ډیر شته داس خلک او کدی شي چې اوکراین ته تللی وي او دلته لکونه ملي اردو ورزلا شو.
تر اوسه کوم نړیوال خپلواک بنسټ دا ادعا نه دی تایید کړی او ایران هم تل دا ډول ادعا رد کړی دی. خلیل الرحمن حقانی دا ادعا په داس حال کې مطرح کوي چې مخکینیو سرتیرو د طالبانو له بد چلن، زندانی کېدلو، ځورونې او د خپلو همسنګرانو د وژلو له امله په ځلونو شکایتونه کړي. ډیرو یې ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو کورنیو سره په پټه ژوند کوي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې عمومي بخښنه یې کړې ده او څوک نه ځوروي، خو د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د طالبانو له لورې د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو د زنداني کولو، ځورولو او وژلو په اړه په ځلونو خپلې اندېښنې ښکاره کړې دي. د تیر جمهوري حکومت یو شمېر سرتیری چې دا مهال په ایران او پاکستان کې دي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ژوند ته پام وکړي او دوی ته په امنو هیوادونو کې د ژوند شرایط برابر کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. د قطر لزرغونو دګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ له شور او ولولو ډکې شوې دي. د 14 غوره لوبډلو ترمنځ د ناکاوټ سیالۍ د شنبې په ورځ پیل شوې. لومړۍ لوبه د امریکا متحده ایالاتو او هالند ترمنځ ترسره شوه چې دریو هالند وګټله. د لوبې له پایله د هالند لوبډله پیاوړي برېښېده چې تر پرله پسې بریدونو وروسته د لوبې په لومړۍ نیمه کې 2 ګولونه ووهل. په دویمه نیمه کې امریکا هم ګول وکړ، خو د هالند له لوري دریم ګول د امریکا لوبډلې مینوال مایوسه کړل او هالنډیانو کوارټر فاینل ته د رسیدو په پار په لوبغالي کې نڅاوي او نارې پیل کړې. د منځلوبې دویمه سیالي چې تیره شپه د کابل پر وخت په 11:30 د ارجنټاین او استرالیا ترمنځ ترسره شوه، ارجنټاین 2-1 وګټله. د ارجنټاین افسانوي ستوري او لوبډل مشر لیونل میسي د لوبې لومړی ګول واهه او د لوبې په 50مه دقیقه کې ارجنټاین دویم ګول وکړ. استرالیانو د لوبې په 80مه دقیقه کې د ارجنټاین په ګول برید وکړ او بریالي شول او بیا یې د لوبې تر پایه د ټول لوبې واګې په لاس کې وي. په ارجنټاین په دفاع کې بریالی و او لوبه یې وګټله. په دې سره د امریکا متحده ایالات او استرالیا د 2022 زیږدیز کال د فوټبال له نړیوال جام بهر شوې. نن به د کابل پر وخت ماښام 9 بجې د فرانسې او پولنډ او د شپې 11:30 بجې د انګلستان او سنیګال ترمنځ سیالۍ ترسره شي.